د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هیوادونو ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلی دی چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوي هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو 2 کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن کیږي، راستنیدونکي او بیځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کنفرانس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کنفرانس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری UNHCR په مالي ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښت ګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به ځای شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي، خو دې ادارې په خواله دی د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کیدنې او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه را روانه ده. د دې سازمان ویاندی کریستین لندمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کیږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له 3 اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8,300 کسانو ته لوړ شوی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي بیسیمو برید وکړ. 1,400 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې برمته کړل. او یو شمېر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او دفاع وزیر لایټ اوستین له مشرانو جرګې د اسرایلو او اوکراین او نور امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 نندارچیانو خپل لاسونه سره کړي وو چې دا په غزه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو پراخه حمله پیل کړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترنګ هوایی او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې په پاکستان کې د ډیرا غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر ستونزه یو مرکه هم لرو.
هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده، هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري، هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي.
د هرات د وروستۍ زلزلې یو شمیر زیانمن کسان ادعا کوي چې ټپیان ناروغان یې له روغتون نه ایستل کیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
دا د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ ده چې وایي په کراچۍ ښار کې محکمې څو ماشومان په حبس محکوم کړي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي او ریډیو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته په پا پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه په افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بې اسناده کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو ځینې افغانان شکایت کوي چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
په پیښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپل کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست دی پاکستان نه، سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورک نه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوئ.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې لوړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کیږي بیا افغانستان ته اړول کیږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی افغان کلی د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له پاکستان د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولداک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپل ایکس شبکه کې ویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوی مهلت تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ وایي د دې ښار یوې محکمې 9 تنه افغان ماشومان چې یوه نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. اغلې کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 2 او 10 کلونو ترمنځ 9 افغان ماشومان په یوه میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه 9 ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبې په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یوه میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولیږل شي. منزه کاکړ د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا ان ماشومان ول او یونی ممیاس لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی গ্রেফতার کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د وی میاشتې سزا ورکړه دوی ویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلی کاکړ په خبره په تیر یونی ممیاشت کې دغه ماشومان د خپل کورنۍ او لوري هیڅ اړیکه نه درلاسه کړي. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې دغه ماشومان د زینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل
امینو اطفال ما
موږ د دینه هم ماشومان لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبن څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیوا ته ودی
ان شاء الله درچند روز ناره ما به وطن می فرست.
خاغلی تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشی کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د کنسولګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
وموریدل چې په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا 9 افغان ماشومان په حبس محکوم شوي دي. دا راپور داسې مهال ورکول کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ نن پایل شوه. د پاکستان حکومت 1.5 میلیون افغان کډوالو ته له یوې میاشتې لږ موده مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه له دې هېواده ووزي که نه په جبري ډول به وایستل شي. په دې اړه مې د مینالس د پروګرام د ډایرکټرې پلوشې حسن نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل څه اقتصادي ستونزې دي خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړي دي او دا غلط ګڼل ده. هغه برخورد دوی د ریفوجي خلکو سره مخصوص د ماشومانو ښځو او کورنۍ سره مخکې دی.
بله اغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست دوی څه کړي دي؟
بله تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینا لست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه ریفوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې واوسیږي بېرته په افغانستان سره تګ ته د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې د امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي یا دوی یو بل داسې ځای ته ولیږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازې هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغیر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ یعنی ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت سي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلو نه زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتي دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې منتاس پیږي په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بین لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بېرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بېرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د پروګرام د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادۍ رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لانډو سپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د تیرې شنبه ورځ رئیس په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقتې او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د روان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، خو صدر اعظم شیخ حسینی خبرداری ورکړی چې که مخالفان خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزیسیون د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګوند په نوم د اپوزیسیون ډلې ملاتړي په دغه هیواد کې له دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولی او د صدر اعظم شیخ حسینی استعفا غواړي. د اپوزیشن د غړي وای چې یو غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې در روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینی د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداري ورکړ ک اپوزیشن خپل لګول شوی بندیست دوام ورکړي له سختو عواقب سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداري ورکړي ک اپوزیشن د دوی پټکو خپل اناشې ته دوام ورکړي دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل
دوی د بنگلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري. د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نه کړو په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نه سي.
د اپوزیشن لخوا د لګول شوی بندیز پرون درې مورز و. د دغو بندیزونو په لومړی ورځ لشتر لشه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لکه چې له تیرې شنبه په دغه هیواد کې د اپوزیشن اعتراضونه پیل شوي د سیاسي بې ثباتو له کبله د یو پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدر اعظم خالده ضیاء مشري کوي حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله د بنگلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نه کوو. فريد سیال د لویدیس رسپانې کتلی او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلی او افغانستان ته ستنه شوی دي لا ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورسپانه لیکي ل اویا زرو زیات بیا اسناد او افغانان پاروستي ونی او کی ارشیوی دي چې بیرته افغانستان ته واوړي څو د چهارشنبه پورز دوی ته ل ورکل شوی زربل اجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت ل لوري بیا اسناد او افغان کډوالو ته ل دې هوا څخه د وټل لپاره ورکل شوی مهلت د چهارشنبه پورز پوره شو او ورسره لنن روزي افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تیر یک شنبه پورز د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې ل 3 میلیون څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 1 میلیون او 200 زرو زیات سي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم دی افغان کډوال کی سره خېستی د چوای پاکستان کې د څلويختو کلونو تیرول ورسته د استوګنې د اسنادو د نن لرلو لقبله تازه شوې دی چې د خپل کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. دریش پته کلن تورجان دی ورسپانی ته ویل دی له هغه ځای چې درې لسیزی کور غنلو په یو لارې کې د کور کالی را بار کړل او د کډوالو له هغه سیل سره یو ځای شو چې غوښتل یې د پاکستان لخوا د ورکل شوی مهلت سر پای در رسیدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورسپانی د پاکستانی چارواکو له قول ویل دی چې تورجان د هغه اویا زر افغان کډوالو څخه دی چې په تیر څو اونیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو د پاکستان له خوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د وټل لپاره د ورکل شو مهلت پوره کیدو غن افغانان له سختو پریکړو سره مخ کړی دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور زاین کیږي او یه هغه هیواد ته ورشي چې لسیزی هلته ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي هغه چې افغانستان ته ستنیدل انتخاب کړي په اروستي او کې پر ډیورن کرخه د تاګراتک پر دروازو غنه غونه جوړه کړی ده. چارواکي عمر سره اون کې ټیمونه یې طرف شار لاندې راوستي دي. مرستر سونکو ډلو ویل دي چې هر ورځ شاوخوا 4000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیر د هغو کسانو دوه چند دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنېدل. د ډیپلوماټ خبرونې هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د ټاکل شوی مهلت په پای ته رسیدو یو لیکنه خبره کړې او وایي کډوال د طالبانو د حکومت پر ضد د یو ستراتیژیکي وسیلې په توګه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونې په باور پاکستان افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد جدي اقدامات وکړي. وړاندې لولو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري اټکل کوي چې پاکستان دا مهال د څه باندې 3.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. په دې کې شاوخوا 500,000 افغانانو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته پناه وړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د طالبانو د حکومت چارواکي له پاکستان څخه د 1 میلیون او 500,000 څخه د زیاتو بیا اسنادو کډوالو ورستنېدل اندېښمن کړي دي چې کولای شي د طالبانو حکومت له جدي اقتصادي ننګونو او نورو فشارونو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت له پاکستان څخه غوښتنې چې دا پریکړه بیرته واخلي. ډیپلوماټ رسپانه لیکي له خپل خاورې څخه د بیا اسناد افغان کډوالو پر شړلو د پاکستان ټینګار ممکن لدی سره اړه ونه لري چې اسلام آباد غواړي د افغان کډوالو له بارزان خلاص کړي، بلکې د لیکوال پر وینا تر ډیره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو لپاره د شته پاکستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د هغه مشرتابه پر ضد د جدي اقدامات وکړي چې د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې اوسېږي. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، هغه بریدونه چې تر ډیره پکې پاکستاني نظامیان په نښه شوي دي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په هرات کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ ادا کوي چې روغتیايي خدماتو ته له اړتیا سره سره د دې ولایت له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغانو هډوکي مادي او ترخیمو لاندې لازمو اسانتیاو او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب د اداره دوي اوي په هیڅ صورت به د هرات د وروستي زلزلې ټپيان له بشپړې درملنې مخکې له روغتون نه رخصت نشي.
پیرات کې د وروستي زلزلو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 10 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصری لگان می مات شوای. موږ په لومړی ورځ 12 بجې روختون ته لاړو، تر 15 بجو په روختون کې وو، بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روختون ته لاړو. ویل یې چې ملا مو مات شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیا نشته، ځای هم نه و چې بستر شوی وای، روختون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درد شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې یې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا دغه ادعا ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلې له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیايي کمپ کې عملیات او درملنې شوې ده.
دا ادا سمانه ده تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړ توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي. موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
جوش دا وسه مې نه مته میمون نه غوړو.
پیرت کې لومړی وژن کې زلزلہ شاوخوا دریو نه وړاندې د اکتوبر په ومه په هرات کې رامنځته شو او وروسته ډیر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په